ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خراغلست. د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پخوانی رئیس مولوی حبیب الله د پوهنې وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلی دی چې د پوهنې سرپرست مولوی نور الله منیر د مرکزی دارالفتا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې څرګندونې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. د ښاغلي مجاهد په بیان کې د ګڼو نورو کسانو د تبدیلۍ خبر هم ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د هغو زده کوونکو لپاره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې له تعلیمه بې برخې پاتې شوي. اوچا پرون پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې له څه باندې 315 ورځو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. د دې ادارې په وینا په پاکستان کې هم وروستیو سیلابونو د 3.5 میلیون زده کوونکو د تعلیم بهیر ټکنی کړی او په اوکراین کې روانې جګړې هم نږدې د 6 میلیون ماشومانو زده کړه اغیزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو دا اداره ټینګار کوي چې تعلیم ته انتظار نشي کېدی او ټول اړخونه باید نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن 12 میلیون امریکایي ډالر په یو داو طلبۍ کې لیلام کړي. دغه بانک پرون په یو خبر پانه کې له خصوصي بانکونو، شرکتونو، صرافیو او د پولي خدماتو له وړاندې کوونکو ادارو چې پر شرایطو برابر وي په دې داو طلبۍ کې د ګډون غوښتنه کړې. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ثبات په هدف اکثرا میلیونونه ډالر لیلاموي. که څه هم دې کار د افغانیو بیه یو څه ثابته ساتلې، خو خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو ضروري توکو بیې لوړې شوې دي. پر ایران د یوې ځوانې ښځې د مړینې له کبله فشارونه وروسته له هغه لا زیات شول چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوې مخکښې چارواکي او یو ایراني وکیل پرون په دې باب خپلې اندېښنې وښودې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سرپرست کمیشنرې نادا النشیف پرون په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې او د اعتراض کوونکو پر وړاندې د ایران د امنیتي ځواکونو د ناوړه غبرګون په اړه اندېښنه وښوده. دغه 22 کلنه ښځه د حجاب د نه رعایتولو په تور د گشت ارشاد په نوم د امر بالمعروف د پولیسو لخوا نیول شوې وه چې وروسته یې د راپورونو له مخې د شکنجې په پایله کې سا ورکړه. له دې پیښې وروسته د ایران بېلابېلو ښارونو کې اعتراض کوونکي لارو سړکونو ته راووتل چې دا مظاهرې اوس هم روانې دي. او یوګاندا پرون تر 2019 میلادي کال وروسته په لومړي ځل د ایبولا د وژونکي وایروس له کبله د یو تن د مړینې خبر ورکړ. د هیواد په مرکزی ولسوالۍ موبندي کې د ایبولا د خبرېدو خبر ورکړی دی. د یوګاندا د روغتیا وزارت پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې په ایبولا ناروغۍ یو 24 کلن سړی مړ شوی دی. د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په دې ویروس شاوخوا 11 زره کسان مړه شوي وو چې ډیری قربانیان په ګینیا، لایبیریا او سیرالیون کې وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. او د هم لمړی موضوع، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي، د خځو د تیرو 10 کالونو لاستراوړنې پر اوبو لهو کړي دي. انټونی بلینکن پرون د افغان خځو د ملاتړ د یو ځانګړي پروګرام د اعلان پر مهال وویل غنی خځې مجبور شوې دي چې افغانستان ووزي. په افغانستان کې ډیری میرمنې له کارونو منی شوي. تر یو کال زیاته موده کېږي چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم نشي کولی او د نورو محدودیتونو سره مخامخ دي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو هغه لاستراوړنې په اوبو لاهو کړي چې په تیرو 10 کلونو کې ترلاسه کړې وې. انټونی بلینکن پرون په نیویارک کې د افغان ښځو د اقتصادي خوځښت د اتحاد د اعلان په مناسبت رابلل سوې غونډې ته وویل پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه هم د افغانستان د نیمایي برخې په زیان دي، هم د طالبانو حکومت ته کومه ګټه نه کوي.
Since taking power, The Taliban have severely restricted women's rights in Afghanistan.
طالبانو پر قدرت د ولکې لټنګول ورسته په افغانستان کې د شذو حقونه په سختي سره محدود کړی دي. هغه پر مختګ یې دوی لسیز شاته به ولې چې شذو په خپل د نړیوال ټولنې په ملاتړ تر لاسه کړی وو. طالبانو د شذو پر تګ راتګ محدودیت لګولې. جنو ته اجازه نه ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. شذي لکاره منسوي. زیات هغه شذي چې تجارتونه لرل، شونځي چلول او په حکومت کې کار کاوه تیر کال مجبور سوی د ځان د خوندیتوب لپاره د افغانستان ووزی. دوی په ګڼو هیوادونو کې د نوي ژوند برابرولو لپاره د فوق العاده چیلنجونو سره مخامخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د دوی نوی ابتکار د ملاتړ پر بیلابیلو برخو متمرکز دی چې د امریکا د باستن پانتون په مرسته به افغان میرمنې په سوداګریزو چارو، کارموندنه او نورو برخو کې روزل کیږي. څه باندې دیارلس میاشتې مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو په ګډون په لسګونو زره کسان چې ډیری لوستې با تجربه او علمي کادرونه وو له افغانستانه ووتل. د طالبانو ویندویانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تضمین دي او نجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي.
په راپور کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن څرګندونه اوریدې چې وایي لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي د خځو په د پرمختګ په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاستراوړنې په اوبو لاهو شوې. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پخوانی رئیس مولوی حبیب الله آغا د پوهنې د سرپرست وزیر په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د لوی مشر مولوی هبت الله اخونزاده د حکم په اساس د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر د مرکزی دارالفتا د رئیس په توګه ټاکل شوی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې لنجمنې څرګندونې کولې چې ډیر وخت یې بحثونه پارول. په یو مورد کې د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ازادۍ رادیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل په افغانستان کې سپینګیری خپلو شپارس کلنو لونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته ولاړ شي. که څه هم د ښاغلي مجاهد په بیان کې د پوهنې د وزیر د لری کېدو یا هم د نوي وزیر د ټاکنې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ته له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول هم په هیواد کې دننه د افغانانو او هم د بهرنیانو پر پام وراوښتی دی، ځکه طالبانو له واکمنېدو وروسته سمدستي د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. آیا د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر ټاکنه به د نجونو د تعلیم په برخه کې کومه مرسته وکړی شي؟ په دې اړه مې د متحدو ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون د استاد ډاکټر زمان ستانیزی نظر او پخت.
زه فکر کوم چې د پوهنې د وزیر تبدیل دل دوه شیخی، یو درس طالبان حاضر نه دي چې مسئولیت قبول کی، نو دوی خپل مسئولیت غواړي منتقل کی. خلک په وضاحت پوهیږي چې دا څوارلس میاشتې رئیس دوی د نجونو د تعلیم او تربیې مخالفت کوي چې دا ډېر ولو اشتباه ده، منتها دوی سرځیل دي. نو احتمال لري چې که چیرې دوی له دې خپل ځیل نه لږ راکته سوي د پوهنې د وزیر د تبدیلېدلو په بهانه به ممکن دوی مکتبونه د نجونو په مخ خلاص کړي. زه د ممکن په کلمې په دې اصرار کوم چې بیا مې هم ګمان مې نسی، خو خدای کې چې دا ګمان د ما بې ځایه وي.
د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون د استاد ډاکټر زمان ستانیزی نظر مو اوریده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
یونسکو وایي د یو کمپاین لارې به د افغانستان 15,000 لویانو او ځوانانو ته د سواد د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې سازمان مسؤلانو په کندهار کې د سواد د زده کړې د ورځې د لمانځنې په غونډه کې وویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې لویان او ځوانان نجونو لپاره د سواد د زده کړې کورسونه جوړ شي. په دې اړه تفصیل د صادق رشتینی په راپور کې.
د یونسکو لخوا په کندهار کې د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې د لمانځل غونډې پر مهال د دې سازمان لخوا د سواد زده کړې د یو کمپاین خبر ورکړل سو چې پر مهال به د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې 15,000 لویانو او ځوانانو ته د عمومي او اساسي زده کړو کورسونه وړاندې کیږي. د یونسکو سازمان د سواد زده کړې امیر شمس الله عمری ویل چې دغه کمپاین به د سواد د یو روښانه راتلونکي لپاره ترینوان لاندې پیل کړي. د نوموړي په وینا په دې کمپاین کې د جنوب د 15 ولایتونو 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې نیول شوي.
په دې پروګرام کې به د جنوبي زون د 15 ولایتونو کندهار، هلمند، نیمروز، اروزګان او زابل 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې ونیول شي.
په عین وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت د سواد زده کړې رئیس مولوی محمد ابراهیم عمری وایي په تیر یو کال کې 15,000 زده کوونکو ته په ټول هیواد کې د مختلفو دولتي او غیر دولتي پروژو د تطبیق له لارې د لیک لوست زده کړو خدمات برابر کړي. بلخوا د کندهار اوسیدونکي د لیرو پرتو سیمو لپاره د سواد زده کړې مهمه بولي او دغه پروګرامونو د ژر پیل غوښتنه کوي.
بیا دا ولسوالۍ چې ورسی زړه باندې په کباب چې داسې کسان پکې کې داسې شاګردان دا اوس مر سره ستا چې دغه علی پوبا تا دا نسی لیکلای علی پتونی وساری چې دا دې نسی زده کولای دا یې ته اوس یې زده کړی نه دی دې پرځره باندې دی او د څه هغه وخت دغه سی کې څو دي دا ټول د غربت او د مسکنت د وجې څخه
نو زه غواړم چې د میان پولیسوالۍ کې د سواد مازی شپه نه ډیر شي او کار خدمت ورته وشي د عمل په سواد جوړیږي چې سواد نه د عمل نه جوړیږي د بي سوادۍ سره ډیر توانونه پیښیږي موږ چې تجربه وینو
په چټکی سره د نفوذ زیاتیدا بے وزلی ناسم دودونه غیر متوازن انکشاف او جګړه هغه لوی لاملونه دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک لز دکړو محروم کړی دي.
د ساده رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام وي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بے وزلو کسانو ته د دوی مرستې دوام لري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت خبرې کړې. د دې موضوعاتو تفصیل اسدالله لودین اوروي.
له دیار لسو میاشتو راهیسې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، ګڼو ادارو په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د پراخېدو او اقتصادي رکود په باب راپورونه ورکړي دي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي د دوی د مرستې رسونې چارې لا هم دوام لري او یوازې تیره اونۍ په فاریاب ولایت کې له 4,000 اړو کورنیو سره د خوړو مرسته کړې ده. د دغه ادارې ویاند وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مرسته د افغانستان په ټولو برخو ولسوالیو کې دوام لري. د مرستو ویش اړمنو کورنیو ته هر ورځ جریان لري. د بیلګې په توګه ویل شو چې د فاریاب ولایت دولت آباد ولسوالۍ کې د احمد نسیم کورنۍ د 4,000 نورو هغه کورنیو له ډلې څخه وه چې اړمنې وې او دبليو اف پی ورته په همدې اونۍ کې د خوراکي توکو مرستې ورسولې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي دوی روان کال په افغانستان کې له 20 میلیون زیاتو افغانانو سره مرسته کړې ده. د افغانستان له زیاتو برخو هر ورځ اوریدونکي له ازادۍ رادیو سره په تماس کې شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. د هلمند د مرجع ولسوالۍ د اوسیدونکو خپل نوم نه دی ویلی.
دا زموږ په ولسوالۍ کې چې مرستې ویشل کیږي دا خوارو غریب ته نه رسیږي. خوارو غریب چې په خبريږي هغه د وخت نه مانی کلسوي کارتونه ورکول سوي په غټو غټو جامو یو ګرځي په غټو ماجتانو هغه سړی چې بیدار وو په خوله بس خپل ځان لیکي خوارو غریب پاته دی. ډېرې معلومات وو کې په دا کلي کې یو څوک دی داسې استه یې د پښتنه دی کې دی په موټرو کې را روان یې هغه خوارو غریب په خبر لانی یې هغه
خود خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی د خپل مرستو ویش ساري او په افغانستان کې د نورو ادارو لخوا هم په بیلابیلو برخو کې مرستې روانې دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2020 کال کې په افغانستان کې 4,000,000 کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی وو. خو د هغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی وتوانېدل تر 15,000,000 ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس پیسټ په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری او په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر هنار بانیکار سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په وړاندې د ګډې لیوالتیا پر ملاتړ بحث کړی دی.
او په کورنیو مسایلو کې ورستای راپور دا چې د خوست خروالی د دې ښار د یو شمیر لختیو د اساسي جوړونې کار پیل کړی. د خروالی مسؤلان وایي په دې ښار کې د اساسي لختیو د کمښت له کبله د بارانونو اوبه د ښار په سړکونو او کوڅو کې ډنډیږي. د خوست ښاریان او دوکانداران د دې اقدام هرکلی کوي.
د سه شنبه په ورځ د خوست خروالی لخوا د ښار د یو شمیر لختیو د اساسي جوړولو او پوښلو کار پیل شو. د خوست ښار ډیری لختي چې پلانوالی او ژوروالی یې لږ دی او د باراني اوبو د وتلو ظرفیت نه لري، نو له امله یې پر ښار د نږدې سیمو ناپاکې اوبه راځي او پر سړکونو کثافات اچوي. خوست ښاروال قاري بسم الله بلال آزادۍ راډیو ته وویل یاده پروژه چې ودانیزې چارې یې شپږ میاشتې وخت نیسي، د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې دېرش میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي.
د مونږ خروالی انکشافي بودیجې دویم پروژه 2300 متره اوږدوالی لري. تقریبا دغه پروژه نهویشت نیم میلیونه لګښت لري. شپږ میاشتې کې به دا انشاءالله تکمیلیږي.
د ښاروالۍ د مشورتي بورډ د مشرتابه غړی نورشان نورانی وایي د ښار اوسنی لختي تنګ دي او د ښار د تنظیفاتو پرسنل لخوا په مشکلو پاکیږي.
یوه طرف ته هغه پخواني لختي چې جوړ شوي دي په کثافاتو نه ډاک دي او په ډېرو مشکلاتو سره د ښاروالۍ تنظیفات پرسنل پوکوي، او که چېرته دا آر سی سی شي مثلا جلۍ ورکړی شي، نو دا نه یوازې دا چې مثلا اوبه به د خوست ښار ښه شان سره په دا لختیو کې وځي، بل طرف ته به کوم سړکونه چې دي د دوسې تانګ دي دا به هم دسره پراخ شي، ځکه یو متر دوه متر پراخولی مانسر سي. په دې کې
د خوست ښاریان او دوکانداران د لختیو د اساسي جوړولو د کار پیلېدو ته خوښ دي. وایي د لختیو د خرابوالي او تنګوالي له کبله د باران اوبه د سړکونو له پاسه روانې وي.
نوم خان محمد دی، په خوست ښار کې دلته دکون لرم. لختی ته خو ډېر ښه شولې، ځکه چې دا غځي کې به چکیم او ورځ بارون وشو بیا به دغه لختي پرېخه باندې د سړک جوار دی، د سړک به اوړه باندې شو ډېرې چټلۍ بیروړه اوړه د بزور خالتې سوب کتب دا بیروړه دلته به پرته وي څه ورځې به د لیار خروپه وه.
بل لوري ته ځایي چارواکي هم د لختیو د جوړولو له قرارداد شرکت وغوښتل چې پروژه په ښه کیفیت او ټاکلي وخت ترسره کړي. خوست والي محمد نبی عمری وویل
د جامعې د ټولنې ګټې په نظر کې ونیسي، کله جامعې او ټولنې ته ګټه ورسېده تخپله په ټولنه کې یو فرد تاته به ان شاء الله هم ګټه رسېږي.
خوست ښار چې څو لسیزې وړاندې په اوسني موقعیت کې جوړ شوی، پخوا یې سوداګریزه برخه لږه په پام کې نیول شوې ده. په دې وروستیو کې د خوست ښار رهایشي یا د کورونو برخه هم په سوداګریزه برخه بدله شوې چې کوڅې تنګې او تر اوسه هم ټول ښار ته د باراني اوبو د وتلو لپاره اساسي لختي او کانالونه نه دي جوړ شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې دا وروستی راپور. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز وایي نړیواله ټولنه د هغه ټول پوښتنه رد کړي چې روسیې د اوکراین د قلمرو په ځینو سیمو کې پلان کړی ده. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې یوه ډله چې ځان په خرسون کې د عمومي شورا ډله بولي په پام کې لري چې ډیر ژر یوه ټول پوښتنه راوبولي څو له روسیې سره د خرسون د یو ځای کېدو په باب پریکړه وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د مسکو د پلان له مخې په دغو ټول پښتنو کې د روسیې له خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خارکیف، خرسون او زاپوریژیا د نیول شویو سیمو د یو ځای کېدو په باب پریکړه کیږي. خو د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز له دې طرحې سره خپل سخت مخالفت وښود او پرون یې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې خبریالانو ته وویل دا واضح ده چې د ده په وینا دا جعلي ټول پښتنې نشي کولای د منلو وړ وي او دا کار له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د مسکو دا طرحه رد کړي. روسیه په اوکراین کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین تر یرغل مخکې دا دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې په خواني ولسمشر دیمیتری میدویدیف چې دا مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټول پښتني د عدالت د تاریخي تامینولو لپاره مهم دي. که څه هم روسیې د ټول پښتنو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې خو د واکمن ګوند متحد روسیې وکړي اندری تورچاک سپارښتنه کړې چې دا ټول پښتنه دي د روان میلادي کال د نومبر پر څلورمه وشي چې د روسیې د ملي یووالي د ورځې په مناسبت رخصتي ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا د اوکراین په خاوره کې د ټول پښتنو لپاره د روسیې طرح وغندله او ویل چې اوکراین به له روسیې د خپل خاورې آزادولو ته دوام ورکړي او دا د اوکراین حق دی. اوکراین د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په شمال ختیځ او جنوب شرق کې د روسیې د حملو په وړاندې متقابل عملیات پیل کړل او د خارکیف له زیاتو سیمو یې روسي ځواکونه وایستل. دوی په دونیتسک او خرسون کې هم ځینې سیمې بیرته ونیولې. کیف او غربي متحدانو یې ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې هیڅ کومه سیمه کې به ټول پښتنې په رسمیت ونه پیژني.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
وړاندې په خبرونه کې
دا تر یو کال کې خبرندوی ټولنې چاپ هغه خاص ځوان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نشباړي.
دا به هم ووري چې شعر ژباړل شو. استاد جنید شریف وای
شعر کې مضمون شعریت قوی وي او د تصویرونو شعریت قوی وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو
ته ګلابي د مرسل اوربل کې خي زه دی وګم يم لوان دیم وطن
دارګ لېو قصر سره مو آشنا کو
دوه پوره کې جوړه شوی دا تخونی او دوه سالونه لري تکاویل لري.
اروپا لا هم لبګیو ډکده په افغانستان کې دا کلچر پور کې دوه دی خو د کندوز په امام صاحب ولسوالي کې لا هم څو بګي او څو اسونه سپرلې وړي.
واخم کې جوړول اوس مزه نه سره هغه مزه نه سره
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم په افغانستان کې لڅباندی یو کال را پدی خو د کتابونو د چاپ چاري ټکنی شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به تر تالیفات او ژباړې ډېر خبرې دي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځي یو لاغو مرکزونو څخه دي چې په لسکونو عنوان ژباړل شوی کتابونه په تیرو کلونو کې خبره کړې دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرکوی چې اوس ژباړون کې لښ کتابونه ژباړي.
د تیر یو کال کې څنګه چې کتاب چاپ شوی دی له همدغه سیمې ولته هم ژباړه د دې خاطر چې خو به لیکوالانو ژباړون کو کتابونه ژباړل خبرندوی ټولنه بورته چاپول متاسفانه خبرندوی ټولنه چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
شغلی زیرک زیاتوی چې په خو به اکثر ژباړې د اروا پوهنې په برخه کې وي او د پوهنتونونو ساينسي ژباړل شوي کتابونه هم تقریبا ډېر چاپېدل خو هغه برخه چې لږ ژباړې پکې شوي دي هغه شعر دی.
شخصا زموږ کتابو کې کوم چاپ کړی وو شعر ژباړه نه وو خو محدود یو دوه درې کتابه هم په دغه دوران کې په هغه کتابونو چاپ شوي دي چې شعرونه وو پښتو شوي وو.
د شعر په تړاو کرکتون کې په دې نظر دي چې ژباړه یې اسانه نه ده. د دوی په باور لوی شبي بل شبي ته د شعر ژباړه درې مهم شیان په ګران خپلوي: آهنګ، کلمات، کلتوري ریښې. د شعر د یو بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بل شبي ته سخت دی ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نه وینغشته. شعر د ګرامر تابع هم نه وي چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجادولی شي. پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري. نو ژباړون کتاب کار دي چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږ ډیر آشنایي ولري، چې دا مسله هم آسان نه ده. د ژباړې ځین متخصصان چې څه ته ژباړه وایي هغه له شعر سره سم سر نه خوري. جان کټفورد چې په 2009 کال کې مړ شوی دی، د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي. که شعر ته ځیر شو، دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي. سمبول بلا مسئله ده. د امریکایي نامتو شاعر رابرت فراست شعر سره اورو.
دا زنګل د چا دی را معلوم دی، د هغه کلیوال دی، له خبر نه دی ولاړ یم. د هغه زنګل ته ګورم چې په واورو کې پټ شوی. زما وړوکی آس حیران دی چې ولاړ له کورو لري. په دامنځ کې د زنګله او یخ وهلې بهیري یم او د کال تیاره ماښام دی. آس مهار ته جټکه ورکړي، دی مې پوښتي چې زه څه کړم. یو بل غږ دی چې شمال او پسته واوره ورسره وړي. ځنګل ښکلی دی، تیاره دی او ژوره دی. زه ولاړ په خپله ژمنه چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله، چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله.
د فراست په دې شعر کې چې ژباړل شوی، د ځنګل له تکرار پوهی شو چې دا سیمبولیک راغلی دی. نور سیمبولونه هم تت نه دي، خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور به روان و. د دې تر څنګ شاعر د ځنګل څښتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي. په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کېږي، ډیر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري، یعنی د خدای مفهوم ترې اقتباسوي. د دغه سیمه مفاهیمو انتقال د ژباړې پر مهال نورې ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخ شي. په خپله د رابرت فراست دا جمله مشهوره ده چې شعر په ژباړه کې له منځه ځي. فراست شاید د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د ده په باور شعر دا دی چې څه ووایي او د څه پکې اراده وکړي. که کلمات وژباړل شي، له ارادې سره به څه کېږي؟ د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر اخیستې دی. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلې دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کېدای شي.
هم کېدای شي، هم نشي کېدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي، نو هغه ژباړل کېدای شي. او په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي، نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کېدای شي، د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي، بلې ژبې ته انتقال سخت دی؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډیر نقش لري او تصویرونه ډیر نقش لري، نو مضمون کله ډیر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمه داسې دي چې دا د کلتور دپاره یو د یو کلتور دپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی. بهتره دا ده چې هماغه اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي، خو بیا لږ توضیح پکې راشي، یا په فوت نوت کې یا په یو شکل باندې
څه توضیح پکې راشي او نور سړی باید متکی په دی وي چې زیاده لوستونکی به لکه د کلتور نه با خبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه دپاره که معلومات هم ورسره نه وي نو پوه شي په مفهوم باندې تر اندازه پورې.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي په هر ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو سن صدا ده چې فرضاً په یو ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي، په بل ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي، آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله می کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کم، خپل وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور، یو نوع آگاهی ده د وزن باید پکې اوسي. نو
دا هم مهم شی دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې دا پدیک په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي دغه نه باسم. لکه اوس دغه د جمال جلالالدین رومي د بلخي شعرونه چې ترجمه شوي دي دلته، یو ډېر ښه ترجمانې ښه ژباړونکی دغه دی، دلته زموږ سره نږدې جورجیا کې دی. هغه بیخي وزن پریښی دی، فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده، هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلي دي، او ځینې تصویرونه یې ساتلي دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا. خو وزن او کلمات هغه ډېر بدل شوي دي، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته، فرزن د فارسی، پښتو، اردو، عربي، چې خصوصا چې رسم الخط سره یو دی او د وی جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلمات سره څه کوي؟
زه فکر کوم چې نوې شاعر چې دی د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه روحیت واخلي. څه خبرم چې دا بس ور را سره ومني کنه، ما خپل د بيدل او د مولانا زین شیرونه چې په انګلیسي اړولې دي، هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. مولانا زین شیرونه دي چې زما د ترجمه عنوان دغه دی، هاوس اف روینز، خرابات. نو پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی، غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ده.
نو او بشه، یعنی ځینې بیتونه مې استکړې دي، ترې استلم دي.
او 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 ډېر بیتونه مې استلم دي، او نور بیتونه مې د بل ځای هیڅ د بیت دغه هماغه د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي، بندونه مې جوړ کړي دي.
دلته په غزل کې ممکنه ده، ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي، له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کوم، نو هغه زه اول ګورم چې زه دا کار کولی شم که نه. که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي، نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي، یو غزل نه وي، ماسې یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري، هغه نو بیا هماغه یو مضمون یې که ترجمه وړ و هغه به وساتم، که نه و نو بیا به تیر شم.
په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی، نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي؟
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې موږ د شاعر د د قافیه دغه دی تابع دی. قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي، هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته. څو بیته تې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي، نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي، حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه به سړی ولې ترجمه
کړي. اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاستئ کنه، چې غورځېدل یا د یوې برخې کمېدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نو هغه خو د یو مضمون نیمایي واخلي او بله برخه یې پرېږدي، هغه نو سمه نه ده. د حافظ شعرونه دلته ترجمه شوي دي، بیخی خراب دي ترجمه، ځکه هغه یو کلتوري دغه ده، یو هغه د روحي مسله ده، د آسیان او انقلابي خورته نه شو ویلی، خو دا د یو ریبلیون پکې شته،
یو بغاوت شته پکې،
بغاوت پکې شته. نو هغه ترجمه کې بیا ورک شوی دی.
استاد جنید، فکر نه کوي چې په دې حساب لکه څنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه، هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو، د رباعی ترجمه ممکن آسانه وي څنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د رباعیاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څنګه؟
په انګلیسي کې خود هغه مشهور ترجمه چې دا هغه خود فیتزجرالد ما لسته ده، و یعنی ختیم چه دیر اثر ده. خو سرال دیم روحیه بدل، روحیه یشتا، روحیه شتا، خو یو چپ که ورک شوائی ده. چه خبرم چه آقا ده عربی ترجمه بای چنگوی، خو پا ده انگلیسی ترجمه که ده بدی منشور ترجمه ده، آقا ده خیام فلسفه نیشتا، ده خیام نه یو دغه جور شوائی ده، یو اپیقور در وقت شراب اخسته و غم مخره، دا خوشته پش خیام کی، خود خیام اغا ایتیزم ماتیریالیزم پا ترجمه که ضعیفه شویده. چه خبریم چه دا سرای ویلش ربایی آسانه ده کنه ده، خو ربایی که خو بیا قافیش ده، خو ده غزل نر امکان لری که آسان تره ای، زکا چه لند ده
او مضمون غالبن
یو دی، خو دا به سموی ما په فکر نه وکړی.
له استاد جنید شریف څخه په مننه. د ژباړې لاري کې د شی چې زموږ د شعر موضوع پراخه شي، او د نړۍ د نامتو شاعرانو په څیر زموږ شاعر هم په شعر کې محتوا ته توجه زیات کړي. کله نړۍ مهمو ژبو ته وګورو، اوس هم انګریزان له نورو ژبو انګلیسي ته شعرونه ژباړي، اوس هم فرانسویان، اسپانیایان او جرمنیان خپل ژبو ته د پردیو شعرونه ترجمه کوي، او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریک کیشي، او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخښونکي مواد شتي. د نړۍ مشهورې ژبې چې دې ته اړتیا لري مشخوې لرو په تیره بیا چې شعر مو یو ډول په یو خوا روان دی، او ګڼ شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي راړوي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
شاعر مرسل احمد زی خپل یو شعر ازادي راډیو ادبي مجله تر استولې دی، له دوی مننه، او شعر به له دوی څخه واور.
زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، د وجود تابوت کې تنگ يم وطنه، غیرتيان د مامله پر مامله کړی، زه ملت يم زه تر جنگ يم وطنه، هیڅ ملاله په دې خاوره تیر نه ده، هیڅ ملاله په دې خاوره تیر نه ده، زه خور يم زه بې ننګ يم وطنه، ما ویل زده په بیرغ کې کلمه یم، ما ویل زده په بیرغ کې کلمه یم، مسلمان گاون نرنگ یم وطن، ز تاریخ یم خو تاریخ می بدل نکر، ځای پر ځای په هر باب زنګ یم وطن. هیڅ آرام زما وستا په نصیب نسو، د کوڅو د پرهرونو د ملنګ یم وطن. ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم، ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم، ستا په جنگ کې زه بدرنګ یم وطن. ته کوکنار یې د نړۍ په سینه شخ یې، ته کوکنار یې د نړۍ په سینه شخ یې، زه دې مسته پیاله بنګ یم وطن. ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی، زه دی وږم یم لونګ یم وطن.
احمد شیبریان په ازادي راډیو ادبي مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوي. د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورخول شي. د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برک ولسوالي کې دی. په همدې حال کې د لوګر ځای چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولیا وایي د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه یې غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو عبادتو ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراساني لرغونې زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1740 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزیو کلی اوسیدونکو فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
د ډیر قدیمی زیارت د تقریبا 1200 کلونو شاوخوا به کیږي کنه، او دا چې د بخید نړیدو په حالت کې ده، دا غوښتنه ده چې د جوړ کې یو څه او هتا یو کې د څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده. نو غوښتنه ده چې دا جوړ کې نور ولایتو کې اکثرا د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د ستازه جوړ شوی وي، او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنه ده چې جوړ کې
د یاد سیم یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوي جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دمرم ساتل چې خراب شوی لوڅ کړی نه دا یو نور خراب شوی نه دا په دغه وضعیت باندې زه اوس خلک دومره خلکو ساتل نو وزارت هم دا غته چې تکمیل کړو ان شاء الله کار په وکړو. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونو کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سی خزینه به راتللی سی پنځه منه څلور منه وړه به راوړل، دلته به پتیرې پخولې، ارغستلې به پخول، وریځې به پخولې، خلک به راتللی ختمونه به کول. اوس هغه شیان بخی نسته، د زیارت رنګ نور کړه فقط هم د خلک به تو سپینګری لار ارجونه به سپینګری اتل خلک برتل مریضون برتل دلته به کول چې ورته وسغه شون میخینس.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري. خونی وکه کوي چې پوتی ردول سيزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیموئل
او منګه وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي او ټولې تلګر تاریخي ابي دي د غشي کوم باستانې سیمې دي دا ټولې ثبت کې راجستر کې، او امید ان شاء الله چې نیلوګر دي ابو مسلم خراساني دي تاریخي ابي تر څنګ موږ نورې تاریخي ابي دي هم څنګه شي لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دیوی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنې دو کې زیاته ونده درلوده، د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه وو. نوموړی په فارسی او عربي ژبه پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
د لوګر په برکی برکی د ابو مسلم خراساني زیارت رغیدل غواړي. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علم ګل سهر مو په کابل کې د ارګ د نن له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.